سلامونه ستړي مشه وخت د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی ولاستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو خبری مجلې ته خراغ لاستو ایم پیل په خبرونو کو په افغانستان کې د نږدې سلو سیمهیزو رادیوګانو او ټلویزیونونو استازي وایي نړیوال بانک باید د جمهوري نظام د ملي دسترخوان د پروژې د اعلاناتو پیسې ورکړي دوی د پنځمې پروس په کابل کې یو خبری غونډه درلوده همدارنګې د طالبانو له حکومت هم وغوښتل چې د بیلابیلو جوازونو مالیات ورته معاف کړي ځکه د دوی په خبره اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي په پولند کې د افغانستان سفارت ویلي تر دې دمه 2000 افغانان له اوکراین دغه هیواد ته رسیدلي دي دا خبره د یاد سفارت په فیسبوک باندې راغلی خو د پولند صدر اعظم دفتر ویلي د افغانانو په شمول د نړۍ د ټولو هیوادونو هغو ادباو ته چې د اوکراین له جګړې تښتیدلي ښه راغلاست وایي په پولند سربیره ګڼ افغانان د اوکراین نورو ګاونډیو هیوادونو سلواک رومانیا او هنګري ته هم تللي پر اوکراین د روسیې جګړه نن اتمې ورځ ته ننوته او د راپورونو له مخې تر 1 میلیون زیات کسان چې پکې زرګونه بهرنیان هم شامل دي له اوکراینه بهر وتلي دي د اوکراین څخه په تازه راپورونو کې اورئ چې نن په دوم ستر ښار خارکیف باندې درنه بمباري شوې د اوکراین پلازمېنه کیف کې هم تېره شپه لویې چاودنې شوې دي تر اوسه پورې روسي ځواکونه د خیرسون ښار د نیولو باندې بریالي شوي دي د روسیې دفاع وزارت د دغې جګړې په ترڅ کې پرون د لومړي وار لپاره د خپلو تلفاتو اعلان هم وکړ د دوی د اعلان له مخې 1500 روسي عسکر مړه شوي او 1400 نور ټپیان دي خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې نه دي تایید کړي اخوا اوکراین بیا ادعا کړې چې نږدې 6000 روسي سرتیري وژلي دي او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونو نن خپله لومړۍ شل اووریزه لوبه وکړه بنګلادیش بیټنګ یا توپوهنه وکړه او افغانستان ته یې د 165 منډو هدف ورکړ په ځواب کې افغان ټیم یوازې 94 منډې وکړای شوې په دې ترتیب افغانستان خپله لومړۍ شل اووریزه لوبه د 16 منډو په توپیر په بنګلادیش وبایلوده دا لوبه د بنګلادیش په میرپور ښار کې وشوه چیرته چې تمه ده راتلونکي شنبه افغانستان او بنګلادیش دویمه شل اووریزه او وروستۍ لوبه هم وکړي افغانستان تر شل اووریزو لوبو مخکې له بنګلادیش سره درې یو ورځنۍ لوبې هم کړې وې چې د نړیوال جام د سوپر لیگ په لړ کې وشوې افغانستان په هغو لوبو کې هم دوه وبایللې او یوه یې وګټله
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه یو هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه شپږ کندهار اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه څلور مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه درې او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه و
خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید اوس به راشو د پروګرام معرفي ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان سیاسي استازولۍ یوناما خوشبیني ښودلې چې د ژمي تر پایه به وکولی شي بشري ناورین تر یو څه اندازې راکم کړي دوی وایي ځینو خلکو سره مرستې کړي دي هغه خلک چې مرستې ترلاسه کړي څه وایي د طالبانو حکومت د پیسو له ازادېدو هرکلی کوي
د افغانستان د مالیې وزارت د نړیوال بانک مدیر هیئت له هغه پریکړې هرکلی کوي چې له مخې افغانستان له وجهي صندوق یعنی ARTF څخه تر 1 میلیارډ ډالر ډېرې پیسې ازادې کړي
د ارواخا د استاد ګلزمان په ارتباط هم یو تفصیلی راپور په ټولنیزو راپورونو برخه کې درته خبرو
ګلزمان استاد نه یوازې دا چې یو ښه سندرغاړی وو خو هغه یو ښه کمپوزر هم وو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابا شو اول پروگرام ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما استازولی خوشبینی خودل چې د ژمي تر پایه به وکولی شي بشري ناورین یو څه اندازې پورې رقم کړي د افغانستان لپاره دغه سازمان د سرمنشي استازې دیبرا لاینز تازه د یاد سازمان امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي دوی روان ژمي کې ټول افغانستان کې 6 میلیونه وګړو ته یو څه بشري مرستې رسولي دي یو شمېر بېوزله کورنۍ هم چې دا مرستې ترلاسه کړي هیله مند دي چې د ژوند ستونزې به ورو ورو هواري شي جزئیات په دغه رپورټ کې
یو کس چې سرپرست نه لري نو هغه ژوند بسره کوي.
اته دیرس کلنه نرګس د دوو ماشومانو مور ده چې د کابل ښار په ختیځه برخه احمد شاه بابا مینه کې اوسیږي. نرګس د حکومت په تویولو وایي زما پرې ډېر سخت تیر سوی، خو اوس چې د ځینو بنسټونو له لارې بشري مرستې ترلاسه کړي د یو څه مودې لپاره پرې خپل یتیم ماشومان مړولی سي.
ژمی والا داسې سخته مې تېر کړو چې هغه تیزه واوره چې شو هغې به په نه زموږ کوټه کې سندلې وه نه بخاري وي چې نه سر پوشکه مې ګرموله دواړه ماشومان مې بک خلکې نه ول ماشومان ډوډۍ غوته ډوډۍ بنو دومره به مې زړه ته نه امید راته خدای مالې یو مړی ډوډۍ خو په کور کې اوسېږي چې زما ماشومان خو خپل په وخت په درې وخت ول اوس شکر الحمدلله مغه لمدو مغه پخوم.
د نرګس خاوند په نشه یي مواد روغ دی او مړ سوی دی. دا وایي د خلکو په کورونو کې جامې مینځي او صفاکاري کوي خو دا کاروبار یې هم دوامدار نه وي. امین دی وی بلې لاسکسیز بې وزلې کورنۍ سرپرست دی. دی وایي وزګار دی او په دې زمي کې یو ځل د بشري مرستې ترلاسه کړي خو هیله من دی چې نړیوالې لا لاسنیوی وکړي.
یو ځل مې مرسته ترلاسه کړه په هماغو وچلیدو خو ژوند سخت دی نو کنه موږ به دا مرستو پسې چیرې روان وو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازې دیبورا لاینز تازه پرون چهارشنبه د دغه سازمان د امنیت شورا په ناسته کې راپور ورکړ چې ملګرو ملتونو د بشري مرستو سازمانونو په روان زمي کې د افغانستان د 401 ولسوالیو له ډلې څخه په 390 ولسوالیو کې نږدې 40 میلیونه خلکو سره یو څه مرستې کړي دي. میرمن لاینز ویلي هیله مند سته چې د زمي تر ختمېدو پورې به بشري اقتصادي ناورین تر یوې اندازې مدیریت کړل سي. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو سازمان او ګڼو نور نړیوالو ادارو روان زمای د افغانستان د خلکو لپاره ډیر سخت بللای و. دوی اندیښنې ښودلې وې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د امریکا له لوري د دغه هیواد د زیرمو په کنګلولو او د مرستو بندېدو سره همدارنګه په دغه هیواد کې د اکثرو خلکو د دندو له لاسه ورکولو سره له 60 سلنه زیات خلک له لوږې سره مخ سوي دي چې په دې سره به یې بېوزلي او اقتصادي کړکېچ لا سخت وځپي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ورسته لغه چې په د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو د حکومت لاستازي او د سیاسي دفتر لمشر سویل شاهین سره په قطر کې وکتل. شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې لویدیز د طالبانو حکومت سره د خزو په برخه کې همکاري وکړي. هغه ویلي دي چې د خزو د وضعیت بندیزونه او تعلیم په اړه باندې لویدیزو چارواکو سره بحثونه کړي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وای دوی په دې اړه چې نجونی کولای شي په حجاب کې زده کړې وکړي خپل پالیسی اعلان کړي خو په خبرې نړۍ هم باید دوی سره د ظرفیت په برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی شاهین دا خبرې داسې محل کوي چې د افغان نجونو او ښځو او دغه شان په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د افغان ښځو او نجونو په زده کړو او د دوی له وړتیاو پر ګټې اخیستنې ټینګار کړی دی. سویل شاهین ازادي راډیو ته وویل همدا اوس د دوی د لوړو زده کړو وزارت د ښځو محصلانو د تګ راتګ لپاره ترانسپورټ ته جی دي اړتیا لري.
نړۍ باید د ښځو د حقوقو د شعار نه راښکته شي او عملاً په افغانستان کې د ښځو د ژوند د ښه کولو د ښځینه پوهنتونونو او لیسو د جوړولو په برخه کې له اسلامي امارت سره مرسته وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر دا خبرې داسې محل کوي چې تازه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې له مخې ساړو سیمو کې ټول دولتي پوهنتونونه د کاپ یا هود په اومې نیټې پرانیستل شول. د دې وزارت د پریکړې له مخې په پوهنتونونو کې به د نجونو او هلکانو ټولګي جلا وي او نجونې به د سهار او هلکان به له غرمې وروسته ټولګیو ته حاضرېږي. مخکې تر دې د تودو ولایتونو پوهنتونونه هم پرانیستل شوي وو. د اګست له 15مې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دولتي پوهنتونونه تړلي وو او دغه شان له 6م ټولګي پورته ښوونځیو ته هم نجونو ته د تګ اجازه نه ده شوې. دا چې د طالبانو د پوهنې وزارت به کله د متوسطې او لیسې دورې نجونو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه کوي نه ده معلومه، خو مسؤلینو یې په وار وار ویلي چې په دې اړه په یوې طرحې کار کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین وایي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی د افغان جنو او خزو او د غشان په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د ځنګړي استاذ رینا اميري سره قطر ته د نوموړي د سفر پر مهال هم د افغانستان د اوسنی وضعیت د خزو په وضعیت بندیزونو او تعلیم او بشری مرستو په اړه خبرې کړې دي. اغلی اميري بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې په قطر کې له خزو چارواکو وغوښتي چې په افغانستان کې د خزو او د دوی له ښوونې او روزنې ملاتړ وکړي. نوموړی دا هم لیکلي اړتیا ده چې افغانستان د ثبات او ښې راتلونکي لپاره د نجونو او ښځو له وړتیاو او استعدادونو ګټه واخلي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتل د طالبانو حکومت له افغانستان سره د نړیوال بانک د مرستو په اړه ځینې سپارښتنې کړې. د طالبانو حکومت د مالی وزارت په یوې اعلامیه کې چې تیره ورځ ناوخته خبره شوې سپارښتنه کړې چې له بودیجې د وتلو پروژو د تطبیق لګښت د ملګرو ملتونو سازمان لخوا راکم شي. د دوی په خبره له موازي جوړښتونو د هم ډډه وشي او د اساسي اصولو په توګه د لا اغېزمنتیا، روڼتیا، ځواب ویني او پلټنې ډاډ ترلاسه شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
ورستل هغه چې نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې د امانت صندوق او نړیوال ټولنې د تمویل کونکو په غوښتنه له افغانانو سره د مرستې لپاره نوې تګلارې اعلان کړه، د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت تازه په دې اړه ځینې سپارښتنې مطرح کړي. په دې اړه د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې له بودیجې د وتلو پروژو د تطبیق لګښت د ملګرو ملتونو سازمان لخوا راکم شي، له موازي جوړښتونو د ډډه وشي او د اساسي اصولو په توګه دی لا اغېزمنتیا، روڼتیا، ځواب ویني او پلټنې ډاډ ترلاسه شي. خو اعلامیه کې زیاته شوې دغه پراختیایي پروژې د بشر دوستانه مرستو تر څنګ د افغانستان د خلکو د اقتصادي وضعیت د ودې لامل ګڼل کیږي چې یو غوره او ګټور ګام دی. د طالبانو حکومت د مالیه وزارت ویاند احمد ولی حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې
د افغانستان د مالیه وزارت د نړیوال بانک مدیر هیئت له هغه پریکړې هرکلی کوي چې له مخې افغانستان له وجهي صندوق یعنی ARTF څخه 3 میلیارد ډالر ډېرې پیسې ازادي کړي، چې له دې ډلې څخه 600 میلیونه ډالر یې بیړنیو اړتیاوو لکه د زده کړو، روغتیا، کرهنې او کلیو پراختیا ته له ملي بودیجې څخه پرته ځانګړې سوي.
د یادونې ده چې د نړیوال بانک د تازه اعلان شوې کړنلارې له مخې د افغانستان د بیا رغونې د امانت صندوق له 1 میلیارد ډالرو څخه زیاتې پیسې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو نادولتي مؤسسو په ګډون په افغانستان کې د دریمې ډلې په توګه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې نه دي ځانګړي شي. په ورته وخت کې د افغانستان بانک هم د دغو کنګل شویو پیسو د ازادېدو د هرکلی تر څنګ ویلي د دې مرستو د اغېزناکتیا او پایښت لپاره دی دا مرستې د اړوندو بنسټونو له لارې ولګول شي. د دې مرستو 600 میلیونه ډالر به په 2022 کال کې د ملګرو ملتونو سازمان ته ورکړل شي. نړیوال بانک په دې اړه په خپله اعلامیه کې ویلي هدف د مهمو لومړنیو اړتیاو پوره کول، د زیان منونکو افغانانو خوندي ساتل او د بنسټیزو اقتصادي او ټولنیزو خدمتونو دوام دی. په دې صندوق کې شته پیسې د افغانستان له هغو ملي شتمنیو جلا دي چې دا مهال د امریکا او اروپا بانکونو کې کنګل شوي دي. له افغانستان سره د نړیوالو مرستو په ټاپه له درېدو وروسته د افغانستان اقتصاد له ګواښ سره مخ شو او ملګرو ملتونو په دې هیواد کې د بشري ناورین له خبرداري سره د مالی مرستو غوښتنه وکړه. د نړیوال بانک چارواکو هغه مهال ویلي وو که چیرې مرستندوی هیوادونه دا پلان تصویب کړي نو دا پیسې به د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان کې لګول کیږي او طالبان به ورته لاسرسی یا پرې کنټرول ونه لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د نږدې 100 سیمه ایزو راډیوګانو او تلویزیونونو استازو له نړیوال بانک غوښتي چې باید د جمهوري نظام د ملي دسترخوان د اعلاناتو پیسې ورکړي. دوی د پنځمې پر ورځ یو غونډه درلوده. همدارنګه د طالبانو له حکومت هم غوښتي چې د بیلابیلو جوازونو مالیه ورته معاف کړي، ځکه د دوی په خبره اوس مال له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې نړیوال بانک د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ادارو ته د افغانستان د بیا رغونې له صندوقه د بشري او اقتصادي ستونزو د کمیدو لپاره یو میلیارد ډالر ورکوي، په افغانستان کې د 290 سیمه ایزو راډیوګانو او ټلویزیونونو استازي له نړیوال بانک غواړي چې دوی ته د مخکینی جمهوري نظام له سقوط وړاندې د ملي درستخان لپاره د مپوهوي د اعلاناتو پیسې هم ورکړي. دوی د پنځمې پورس په کابل کې د یو خبری کانفرنس پر مهال وویل د 2021 کال مارچ میاشتې نیولې د همدې کال تر اګست میاشتې پورې د نړیوال بانک د ملي درستخان پروژې د مپوهوي اعلانات خپاره کړي، خو 5 میلیونه افغانۍ حق و زحمه نه ده ورکړل شوی. د دغه کانفرنس یو تنظیمونکی او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د همغږي مسول متی الله سرور ازادي راډیو ته وویل
په ټول افغانستان کې د محلي راډیوګانې او محلي ټلویزیونونه و چې له نړیوال بانک څخه د سرخان ملي البته پروژه چې وه هغه د عامه پوهاوی پروګرام یې اخیستی وو چې دوی تقریبا په شپږو میاشتو جریان کې نشکه د جمهوریت حکومت له پرځېدو سره نړیوال بانک کارونه متوقف کړ. زموږ خاص د دغه غونډه کې د نړیوال بانک څخه دا و چې حداقل دغه رسنۍ پیسې خودی ورکی.
دی وای په دې خبری کانفرنس کې د غشاند طالبانو له حکومت هم غوښتنه وشو چې سیمه ایزو رسنیو ته تیر مالیات معاف کړي. دی وای د طالبانو حکومت له ټولو رسنیو غوښتنه کړي چې د مخابراتو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارت جوازونه نه وکړي او د غشان مالی وزارت تخپل مالیات تحویل کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد وای له مسؤولو حکومتي ادارو سره به د مالیاتو په اړه د رسنیو د استازو غوښتنه شریکه کړي.
او دا موږ ته مشترک ستونزه ده، د حل لپاره یې لارې چارې لټوو، خو بیا هم څومره سي گنجائش وي او ممکن وي هغه حد کې به انشاءالله موږ غږ د دوی ورسو تر مسؤولین او غواړو چې دوی ته سهولتونه ایجاد شي.
د طالبانو د حکومت له پیل وروسته رسنۍ هم لکه د نورو بنسټونو په څیر سخت اغیزمنې شوي او ډیرو د مالي ستونزو له امله رسنۍ فعالیتونه درولي. وروستۍ بیلګې په لغمان کې د خیبر نوښت په نوم سیمه ایز راډیو ده چې 13 ورځې فعالیتونه ودرول شول. دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې د بیپولي خبریالانو ټولنې د افغانستان او ایران مسؤول رضا موینی ازادي راډیو ته ویلي وو په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له 1500 رسنیو 260 د بېلابېلو ستونزو له امله تړل شوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
د ازادۍ راډیو وروستۍ خبری مجلې ته غوښتل په مخکې لدې چې احمد شیبر د ټولنیزو او فرنګي راپورونو برخه وړاندې کړي، تاسو ته به د اوکراین په اړه باندې له احمد شیبر نه وروستي جزئیات خبر کړو.
د اوکراین پر دوهم ستر ښار خارکیف درنه بمباري روانه ده او د اوکراین په پلازمینه کیف کې تیر شپه لوی چاودنې شوې دي. بل لور ته تر اوسه روسي پوځ د اوکراین یوازې یو ښار خرسون نیولی دی. د روسیې دفاع وزارت د دې جګړې په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره د خپلو تلفاتو اعلان وکړ چې پرون یې وویل تر دې دمه 498 سرتیري وژل شوي دي او 1509 عسکري ټپیان شوي دي. دا شمېرې د خپلواکو سرچینو له لوري نه دي تایید شوي او اوکراین بیا ادعا کوي چې نږدې 6000 روسي سرتیري تر اوسه وژلي دي.
مننه. د دغې جګړې د درېدو لپاره هڅې چیرته رسیدلې؟
هڅې ګرمې دي. روسیا او اوکراین به نن د سولې د خبرو په دوهمه غونډه کې پر اوربند خبرې وکړي. دا خبرې د بیلاروس دننه د اوکراین پولې ته نږدې د برست په نوم په سیمه کې ترسره کیږي. داسې ښکاري چې دواړه لوري سره لري دي. ماسکو پر دې ټینګار کوي چې اوکراین دې بې وسلې شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې دا د اوکراین د بریالیتوب جګړه ده.
د ناس اوکراینڅ څه
د
اوکران ولسمشر زیلنسکی روټرز ترانس او سی این این ته بیا ویلی دی چې روسیه باید د اوربند پر سر د اغیزمنو خبرو تر پیل مخکې له بمبارۍ لاس واخلي. بل لورته سنګزی صاحب د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې همکار ولادیمیر میدینسکی پرون وویل چې د اوربند تر څنګ اوکراین ته د بشري مرستو د منظمو رسولو مسله هم باید وڅېړل شي. او د اوکراین جمهوري ریاست تایید کړی ده چې پلاوی د سولې د خبرو د ځای په لور خوځېدلی دی. او دا خبرې په داس وخت کې کیږي چې روسیا پر اوکراین د برید له امله د نړیوالو له لورې ډېره منظوي شوې ده او د ملګرو ملتو له 193 هېوادو 131 هېوادو له ماسکو نه وغوښتل چې له اوکراین خپل پوځیان وباسي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم غواړي چې بلجیم، پولنډ، مالدووا او د بالتیک هېوادونو ته سفر وکړي. دا ستاسو د نړۍ خبری مجلې په دې برخه کې زه احمد شبر له تاسو سره يم. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د پیژندل شوی سندرغاړي استاد ګل زمان لمنین ورسره د هغه پر هنر د یو شمیر هنرمندانو نظر له تاسو سره شریک کړم. د افغانانو یو داسې ستونزه به راواخلو چې نن سبا اکثر افغانان ورسره لاس ګریوان دي. اقتصادي ستونزه. د طالبان حکومت وایي دوی د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره هڅه کوي او په دې برخه کې یو شمیر کارونه ترسره شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی او د یوناما مشر دیبورا لاینز وویل چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د اقتصاد درغولو لپاره کافي کار نه دی کړی. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر وویل چې دا طالبان دي چې باید اقتصادي ثبات رامنځته کړي. نور په دې راپور کې
د طالبانو حکومت وی دوی د افغانستان اقتصادي ثبات رامنځته کولو لپاره هڅه کوي او په دې برخه کې ډیر کار هم شوی دی. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اقتصادي ثبات لپاره اسلامي مر ټول هڅه کوي ان شاء الله. په دې برخه کې ډیر کار هم شوی دی. ملي عواید په خپل شفافیت سره ټول سوي دي او تجارانو کسبکارانو سره ښې اړیکې تامین شوي.
ښاغلی مجاهد وایي کومه لویه ستونزه چې وه هغه د بندیزونو وه چې په خبره یې هغه هم په دې وروستیو کې کمه شوې ده او هیله مند دی ټول هغه بندیزونه چې د افغانستان په پانګې لګېدلي لرې شي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په افغانستان کې د یوناما مشر د بیرو الاینز وایي نړیوالې ټولنې د افغانستان د اقتصاد رغولو لپاره کافي کار نه دی کړی. خو د امریکا متحده ایالاتونه وایي د طالبانو حکومت مسؤل دی چې د دې هېواد اقتصادي ثبات لپاره شرایط برابر کړي. د بیر الاینز تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې افغانستان پر داسې لارې روان دی چې د سوداګرۍ چارې به لا ودرېږي، نور خلک به هم وزګار او بې وزله شي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر جفیرا دوی لورینتیس وویل دا طالبان دي چې باید اقتصادي ثبات رامنځته کړي. هغه زیاته کړه متحده ایالات غواړي چې د افغانستان مرکزی بانک عادي فعالیتونه پر مخ یوسي خو دا کار دوی پورې اړه نه لري. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمن کېدو د پانګې په کنګل کېدو سره د افغانستان اقتصاد سخت زیان ولیده او د دغه هیواد خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شول چې د ملګرو ملتونو سازمان نورو نړیوالو سازمانونو بیلابیلو هیوادونو بشري مرستو ته ور ودانګل.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم د سندرو شخ ټیټ شو او په ستړی تم شو. په داسې حال کې د افغان سندرو د یو منلي استاد ژغ پسې غلی شو. استاد ګل زمان چې د موسیقي د بابا لقب ورکړل شوی و تیره اونۍ وفات شو. د ګل زمان پر هنر د افغانستان دننه او د کوزې پښتونخوا د هنرمندانو نظر زما همکار په دې راپور کې له تاسو سره شریکوي.
د تیر جمهوریت نظام وروستۍ شپې ورځې به د افغان ملي پوز ګڼ سرتیري د خوړنځي په یو لوی تالار کې په ډوډۍ خوړلو بوختو. تالار ته یو لوړ دنګ شاوخوا درې اتیا کلن سپینګیری چې تر خپلې سینې یې درې رنګه بیرغ تاو کړی و په امسا لګولو له ساز او سرود سره ننووت. دا د پښتو موسیقي بابا استاد ګل زمان. استاد ګل زمان په 1418 لمریز کال په پکتیا ولایت کې زیږیدلی و چې د کب میاشتې په اومه نیټه د 34 کالو په عمر له موږ څخه جلا او په ابدي سفر روان شو. ګل زمان په 1422 لمریز کال کې د افغانستان راډیو ته راغی او له هغه وروسته یې په سوونو پښتو راډیو سندرې ثبت کړې. هغه د جلا سندرو ترڅنګ لزر څانګې، ژیلا، ناهدې، قمرګلې، عزیزی افغان، عبدالحمید قندهاری، استاد زاخیل، ماستر فضل غنی او نورو هنرمندانو سره لسګونه غبرګ سندرې هم ویلې. نوموړي د خپلو سندرو ترڅنګ له احمد ظاهر څخه رانیولې تر دې وخته زیاتو سندرغاړو ته شاوخوا 1100 کمپوزونه تیار کړي وو چې ټول اثار یې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په نشراتي آرشیف کې خوندي دي. استاد ګل زمان په زړه پورې او عالی کمپوزونه جوړ کړي او دغه کمپوزونه یې له هندي، عربي او یا اروپایي کمپوزونو څخه کاپی نه، بلکې دا یې د خپل هنر زیږنده وه چې په پښتو او دری سندریزی نړۍ کې ډیر ځوان سندرغاړي ځان د ګل زمان د باغ نیلګي ګڼي. ګل زمان ته د خو هنري خدمتونو له امله شاوخوا 2 کاله وړاندې د هیواد اطلاعاتو او کلتور وزارت د پښتو موسیقۍ د بابا لقب ورکړی وو.
په دروازې کې دې ملنګیم د دې دل بر سره کوي قدر نه زما د دې دل بر سره کوي قدر نه.
د هیواد نوموتی سندرغاړي عبدالله مقوری زوی میرخان مقوری وای ک یو خواته استاد ګل زمان ډېرې حماسي او انقلابي ترانې زمزمه کړي، نو بل لور ته ډېری ولسی سندرې هم ویلي.
ګل زمان استاد بېشکه څه حماسي سندرې ویلې وي، تر څنګ فولکلوري سندرې هم بېخي زیاتې وي. ولسی سندرې په ټوله کې هغه مشهوره بي بي شیرین یا غونډې منډې د ټولې هغه سندرې دي چې تر اوسه پورې د خلکو په ژبه دي. دوی طبعاً څه حق ادا کړی دی، پښتو موسیقي ته یې ډېر کار کړی. تر دې تر څنګه یې څه په خپله هر رقم ته سندرې ویلي دي او اورېدونکي متوجه کړي دي.
د کوزی پختونخوا د ساړه زیارت سیمې شاعر او لیکواله ارزو زیارتواله استاد ګل زمان یو هر اړخیز سندرغاړی او کمپوزر ادبی.
ګل زمان استاد نه یوازې دا چې یو ښه سندرغاړی وو، ډیر ښه کمپوزر هم وو. د ریډیو ټلویزیون لپاره تقریبا شاوخوا 1100 سندرې ویلې وي چې پکې زیاته برخه محلي ده. په هغه کې ځینې داسې مشهور سوي دي چې نن هم د خاص او عام پر خوله دي. مثلا لکه د دایوه سندره ده چې وایي بی بی شیرینې جړې ګلې، او دغه سندره تر اوسه پورې تقریبا څو ډیرو ګلوکارانو نورو هم په مختلفه انداز ترزو کې ویلی ده. خو سندره دغه ده او نن سبا چې دی ده یوازې په پښتو کې نه، په اردو او په سندي او په هر چا کې ډېر شهرت دغه سندرې وموندلې.
د کوزی پښتونخوا کلا سیف الله سیمی شاعر او لیکوال دیدار کاکړ هم استاد ګل زمان د پښتو ولسی سندرو سرلارې بولی.
استاد ګل زمان د موسیقۍ په ډګر کې ډېر غټ نوم درلود او دې سره په ولسی ادب کې د ډېر کار کړی دی، لکه د ټپې ویلې دي، کاکړې غاړې، د اتڼ غاړې او داسې مصرۍ زی ډېر ویلې دي. په ریډیو کې د کوم سندره ویلې دغه په ګلغونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي، داسې ډېر مشهور سي. موږ ډېر ماشومانو د ده سندرې اورېدلې. د ده کمای به هیڅوک پوره نه کړي.
په ګلغونډۍ
د نړۍ نامتو ساینس پوه البرت اینشټاین ویلي دي که زه ساینس پوه نه وای نو ممکن موسیقار به وای. دی دا هم وایي چې ډېر وخت د موسیقي په اړه فکر کوي او خپل ورځني خیالونه له موزیک سره ژوندي کوي. وسم ازادي راډیو ته ستاسو څوره رسیدلي پیغامونه.
زه د هلمند ولایت څخه د ټلیفون پر کرښه یم. ورځ جانه چې دا مرستې شي کېږي او دا
السلام علیکم قدرت کریم سمیم خبر کوما لوپو چارواک تو خمی دا هیله ده چې دا د نیزان د ولسوالۍ د چتاو د علاقه په دا علاقه کې ټلیفون کار نه کوي باید څنګه نو سوي چې وانتن دی او سره